سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غواکې است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خزي خوندي او غزمنو سي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او موثر روغتي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت یو شمېر خزو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي خبرې شوې دي. UNFPA په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایل خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپای ټولنې ترمنځ په بیلابیل برخو کې د همکارۍ پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو د راتلونکي د دې خبرو نور موضوعاتو. تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د سیمې هغه هیواد چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې نه دي ټینګې کړې. نن د فبروري څلورمه د سرطان پر ضد مبارزې نړیوال ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار له سرطان سره مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ هغه هیوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله وروسته پاتې دی. د سرطان پر ضد مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه د سرطان د ناروغیو شمېر شاوخوا 15 لکو ته رسېده. د لازمو روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشوالي له وجې له دې ډلې د مړینې شمېر نږدې 6% پورته شوی دی. په افغانستان کې د اوسط ډول هر کال شاوخوا 1000 تنه سرطان اخته کیږي چې اکثره د سینې، معدې او سږو سرطانونه دي. په پام کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د فبروري په څلورمه د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو د عادي کولو او د ایران د اټومي پروګرام له پلوه د اندېښنو په اړه خبرې وکړي. خو دوی د خبرو د اجنډا په سر کې به په غزه کې دوربند موافقې له مخې د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو د دوهم پړاو په اړه بحثونه وي. دا په داسې حال کې ده چې نتنیاهو د خپل خیپالي ائتلاف متحد تر کلک فشار لاندې دی چې له هم سره موقت اوربان پایته ورسوي. د اوکراین پاوس وایي چې د روسیې و دیرش بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. په یو بیان کې چې د اوکراین پاوس نن خبر کړی راغلی دی چې اوکراینی ځواکونو د تیر شپې په اوږدو کې د روسیې د پاوس لخوا د 15 شپې ویشتل شویو ډرونونو له ډلې و دیرش په نخه کړي او له منځه وړي دي. بیان زیاتوي چې پاتې 28 ډرونونه د دفعه ویشتلو کې پاتې راغلي دي. روسیه دا تازه بریدونه داسې مهال کوي چې کیف له مسکو سره د سولې لپاره د واشنگټن پلان پرون وروسته غیرت کړ چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین له خپل اوکراینی سیال ولادمیر زلنسکی سره د خبرو غوښتنه رد کړه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شئ. افغان خزل لپاره د خوندې او ګټورو روغتي خدماتو پر نشټون اندېښنې.
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو. له همدغه امله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده.
د افغانستان امریکای پانتون فعالیت بندیدل.
په تاسو شرایطو کې چې افغانستان کې انجنو پر مخ د مکتبونو او د پانتون دروازې تړلې دي، دغه پانتون فعالیت متوقف کېدل د افغانستان لپاره یو ضرر.
او نن د سرطان ناروغي مبارزې سره نړیوال ورځ.
نظر په سیستم باندې چې ضعیفه ده، نو معاینات درې څلور ورځې وخت ونیولو تر څو د تکلیف مشخص شي. بیا هغه وویل چې دا جګر سرطان لري.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA د افغان خزو لپاره د خوندي او ګټورو روغتي خدماتو پر نشټون اندېښنه ښودلې ده. د غدارې پر خپل ایکس پاڼه په ویډیو پیغام کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خزي خوندي او اغېزناکو روغتي خدماتو ته د محدودو لاسرسي له امله د ناروغۍ د زیاتېدو او د مرګ لږ وخت سره مخامخ دي. نور حال پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خزي خوندي او اغیزناکو روغتي خدمتونو ته د محدود لاسرسي له امله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دی ادارې پر خپل اکسپانه په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او مؤثر روغتي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر خزو سره چې روغتي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامختي خبرې شوي. یو ان ای پی ای په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړی. دغه اداره وایي چې د بریتانیا په مالی مرسته دغه زیانمنونکو افغان میرمنو لپاره د ژوند ژغورونکو خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 میلادي کال د ډسمبر په 15مه د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر نورجلال جلالي په یو خبري کنفرانس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسوالیو 20% دونکي ثانوي روغتيي خدماتو ته لاسرسي نه لري. نو موري ویلی چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتيي مرکزونه شته. یو شمېر افغان مېرمنې چې په لورو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي هم وایي په سیمو کې د روغتيي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اړ دي چې د یوې عادي ناروغۍ پر مهال هم د ولایتونو مرکزونو ته سفر وکړي. خو دوی وایي کمزور اقتصاد او بېلابېلې ستونزې د دې لامل شوي چې خپلې روغتیا ته پر وخت رسیدنه نشي کولی. د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ اوسیدونکي ګلسیمی ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو. له همدا عمله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده. دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و، خو هغه اوس بند کړی ده، اوس بند ده. نو موږ ته کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي، څوک بیمار سي، نو موږ مجبور یو چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته. خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو، ځکه پیسې نه لرو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرولي ازادي راډیو ته وویل
دلته زمونږ په ولسوالیو کې یو کلینیک د اچین سی سی په نوم چې په دې باندې لوړم د مریضانو زیاتی، یعنی ګڼه ګڼه په زیاتی، او هغه سی په وخت سره دوی درمل هم ورکې نه وي، مجهز لابراتوار او نور سیستمونه هم نشته. نو زیاتره میندې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې په وخت سره د هغوی
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دې هیواد روغتیایي سیستم له سختو ننګونو سره مخ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. WHO وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې 13 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ښه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی یو له جدي ننګونو بلل کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سیبل کې چې د طالبان ترمنځ اختلافات پیدا شوې دي، د اوازې وروسته تر دې خبرې شوې چې بېلابېلو رسنیو خبر ورکړ چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د اختلافاتو له امله افغانستان پرېښی دی. تېره شپه بیا د طالبانو بیان زبیلا مجاهد پی و بس کې چې خواله رسنیو له لارې خپور شو د خپلمنځي اختلافاتو مسله ارد کړې ده. د چارو کارپو ښاغلی میرویس افغان راسره دی. له دې به واورو چې دغه اختلافات تر کومې کچې دي. سلامونه افغان صاحب، مهرباني.
مننه. ژوندۍ وسې ګوري د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې، په هر حکومت کې، په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي. نو دا ردېدلای نشي چې اختلافات یا نسته او یا اختلافات نه دي سوي. خو د دې ټولو شانو باوجود مسله تر دې لږ ور اخوا ته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. د شیرابا د عباس ستانکزی صاحب د اختلافاتو خبره سي ده. هغه د نجونو د مکاتبو د شذو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف دا سينو یا پټو یا پرلش کچ باندې یو یا تلویزیونونو رادیوګانو مطبوعاتو ته نو راوتلی وو. یو هغه وسلوالی ډالیا وسلوال کسان دي چې دا غوی پلاس کې زور او ځواک دی، دا غوی د اختلاف خبره کیږي. هغه تر دم غړې پوری نه دی کچ تر رسیدلې ده چې دوی یو پر بل باندې راوغورځي یا یو بل ته لاس ورواچي یا یو بل خوش کی و هغه کچ ته نه رسیدلې. البته د دغه سي ډول خلکو اختلافات راغلي دي مختلف اباستانګزي چې هغه د النیسو او لاړو ووتو له افغانستان ایزان وې ته دوبۍ ته لاړو. نو زما په نظر باندې دومره لوی مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بل بل اوس افغان سپ هم دغه اختلافات چې تاسو ویلي ښاغلی شرمحمد عباستانګزی له افغانستان څخه وتلی دی، دغه اختلافات دی له چا سره و کوم کسان دي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجود ده؟ ځکه تاسو وړاندې ویلي چې یوازې د زده کړو مسله ده. رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلې ځکه ناشته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات یې راپورته کړي دي.
تر ډیره بریده پورې د طالبانو د قطر هغه کسان چې د قطر سره راغلي وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوه د تړون برخه وو، هغه په دې باور دي چې نړیوالې ټولنې سره تګ لازمی دی، دا حتمی دی، دا یوازینی لار ده چې دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلای شي یا د افغانستان حکومت چلولای شي. چې دا هغه کې یو عباستانګزی هم وو، خو بل لوري ته داسې یو بل اړخ موجود دی چې هغه وایي چې نه، افغانستان موږ چلوو، خپلواکي چلوو، په خپلو پالیسیو چلوو او په افغانستان کې دننه شدو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید له افغانانو سره موجود وي، نه د بارني او نړۍ سره. دا غټاله په یو په دوو عقیدو ده. یو داسې دوی داسې فکر کوي، زله ډیر وخت وروسته په دې وتواني دن په دې پوښتم، دوی فکر کوي چې کچیرته شته راووزی کار وکي یا مکتب ته ولاړ شي دا ګناه لري او دا ګناه به دغه مشرانو په غاړه وي. یو اړخ د دې موضوع یو اړخ دی. بل د دوی فکر دا موجود دی چې زما وطن دی، دوی د بشري حقوق چې دي دغه ته دوی په خپل هیواد کې دننه د لاسوهنی په سترګه ګوري چې دا زما په هیواد کې لاسوهنه ده. تر څو پورې چې د دوی مشران په دې نه وي پوهېستوي چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله ده، دا د یو هیواد مسله نه ده، نو تر هغو پورې به دا خلاف ورزي روانې وي. او دغه ډول خلک لکه عباستانګزی یا به شاید ځینې نور په سیستم کې موجود وي، هغوی دا فکر کوي چې حل لار همدا ده، یا لار جلا کا ولار تکشنه او یا بی مجبوره کتل دی نه لاس واخ.
یعنی پورسی کی فکر کوي چې دا به د حل لار وی چې اختلافات ترمنځ سیده زی پر ځای چې الته حل لار ورته پیدا سی، هر هغه مسول کا چې دغه به وطن پرګ دی او بل اخر وزي چې ګواک اختلافات ترمنځ سی په داسې وساس واخ کې اختلاف پیدا کیدل څه پایله درلودل شي؟
ګوره زه خو بیا دا خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده، دا له وخت څخه که تاسو عباستانګزی واوري له اوله سره څخه عباستانګزی کې دا څه موجود و چې د پر رسنیو باندې نیوکه کولې، دی به د خپلې خبرې رسنیزې کولې. اوس په امریکا کې حکومت بدل شوی دی او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت ته سترګې په لاره ده. نو د عباستانګزی په څیر یا ځینې نور خلک راوپارېدل راولاړ شول د خپل حضور د ښکار کولو لپاره دا خبره نور فشار ورته ورکه. موضوع هغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالې ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ورواوړي. ګواکې که پالیسی بدلیدل نو زه دلته موجود یم، دوی دا فکر کوي. ګواکې که پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ شول هغوی چې دا غږ اوچت کوي چې ګواکې داسې بد حالت دی، داغه دوی صرف او صرف د پام را اړولو په خاطر باندې دا کار کوي. نور زما په اند باندې څومره چې زه پوهېږم اماغه کیسه چې په خوا موجوده او پر اماغه حالت باندې روانه ده، د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندیشنې ورته پیدا شي او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای مکه یو ډیر لوی ټاکر الویږي.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ صاحب فرانسیب.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لنړی
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د افغانستان امریکای پانتون ځینی محصلین وای د امریکا له خوا د مالی مرستو تر ځنډول وروسته د دغه پانتون فعالیت هم درېدل دی. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې له یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې درسونه ځنډول شوي او په خبرې ښایي د ځنډ تر دریو میاشتو دوام وکړي. د دغه پانتون ځینو سرچینو د موضوع تاییدوي، خو د پانتون ادارې رسما ازادۍ رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان د نورو برخو ترڅنګ د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه او د افغانستان امریکایي پوهنتون هم اغیزمن کړای دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې یو اونۍ نه زیات وخت کېږي چې درسونه یې ځنډول شوي دي. په کابل کې د دغه پوهنتون یوې محصلې چې په آنلاین ډول پکې زده کړې کوي په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
سمستر بهاری ما تازه شروع شده بود یکی دو روز می شد ما سمستر چهارم شروع می کردم در اینجا که متاسفانه از موک پسر لنه این سمستر پا پیلی دوگو او داز ما سلورم سمستر و چه لبدا مرغا از دکلی ما دی تعلیق به حالت که دی یومره یه ویلی و چه دا تعلیق بطر یوی و نیوی خوله یوی و نی هم زیاد وقت و شد چه در سول ما پیل شوی ندی هر دول چه موک واوری دل تکل شوی چه دا تعلیق تر دری و میاشتو دوام وکری فیلن موک چول مسلون
دا محصله وایي چې د دې ځن دلیل ورته د امریکا لخوا د تمویل د بندېدو ویل سوی دی. بلخوا په دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یوې محصلې ورور چې په افغانستان کې دی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د یادې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې هم د دغه پوهنتون درسونه ځنډول سوي دي. دا وویل چې د خپلې خور په اړه اندېښمن دي.
او در کمپس درس خوانده میتونه و نه هم جای رفته میتونه
اوز دوی نه حل تا درس ویلیشی او نه لها غذای بلچی ریتللیشی مخی داسی وا چه کدوی در امریکایی پانتون لخوا نورو هیوادونو تا بیول بیا بی لها غذای در پی وان یا پی تو ویزه ورکوله خوش چه دا پروگرام زنده ول شوه اینه پویگم چه دوی به حل تا چه حالت که بی
دا یادوانی دا چه دنجونو پرزده کرده طالبانو دا حکومت لبندیز روستا دا پوهنتون پا افغانستان دنن دا افغان جونو لپاره یوازی نی معتبر مرجع و چه دوی پکی پا آنلاین برنا او یوی بلی دلیه بیا دا قطر پلازمین دوها که پا حضری توگه زده کرده دوام ورکرده و د افغانستان امریکایي پوهنتون کې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه. دغه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي دغه ستونزو ته حل لار ومومي. خو د دغه پوهنتون ادارې او د رسنیو برخې مسؤلې ویکتوریا په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د زده کړو د حقونو ځینې فعالین د دغه پوهنتون د فعالیت ځنډیدل او په اوسنیو شرایطو کې د افغان نجونو لپاره لوی زیان بولي. د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتون دروازې تړلې دي دغه پوهنتون فعالیت متوقف کېدل دا افغانستان لپاره یو ضرر ده ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې چې چېرته په یو پنځه افغان نجونې یا محصلین چېرته درس وایي هغه د افغانستان لپاره ګټور بلل کېږي. دا یو ښه فرصت و دی محصلین لپاره چې دلته درس وایي.
د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون په 2006 زیږدیز کال کې په کابل کې تاسیس سو خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یې خپل فعالیتونه د قطر پلازمینه دوحه کې بیا پیل کړل او یو شمېر افغان نجونې چې د یاد پوهنتون محصلینې وې دغه هېواد ته د زده کړو لپاره انتقال کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د فعالیت د ځنډېدو خبره داسې وخت کېږي چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هېوادونو ته د خپل هېواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډ ولی چې د فرمان په ټکو له نړۍ سره د امریکا مرستې د دغه هېواد له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ دا مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او ده ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودېدو ده، بیکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په سبب کې د هېواد ته له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. له دې مخکې امریکا له چین څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان کړی و. نور جزئیات په راپور کې.
څو شېبې وروسته له دې چې پر چین د متحدو ایالتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملي شوه، چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ دا ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحدو ایالتونو ته د مخدرو موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیه وزارت نن وویل چې د فبروري 11 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي ګاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو، کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. لبلې خوا د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحدو ایالتونو ته د ټلوریم او روټینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 5 ډولونو پر صادراتو کنټرول وضع کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحدو ایالتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ټرمپ په خپله لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړي او چین هم د اوس په شان له خپلې خوا تعرفې لوړې کړې وي. د ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 19% ته لوړه شوې چې د پخوا پرتله شپږ ځلې زیاتوالی ښیي. خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړه شوې د پخوا پرتله 3 ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکېچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په 2 نیټه چې متحدو ایالتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي دعوه او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال یې په دې اړه جزئیات نه روښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ټرمپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 25% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3 موافقه وشوه. د دې موافقې په اساس متحدو ایالتونو خپله دا پریکړه د 150 ورځو په مخه وځنډوله او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ټرمپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د فبروري 3 نیټه د سرطان ناروغي نړیواله ورځ ده. د سرطان ناروغي یو شمېر ناروغان او د ناروغانو کورنۍ په افغانستان کې د دې ناروغي د درملنې لپاره د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي د درملنې لپاره باید نورې ودونو ته ولاړ شي، خو د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مسؤلین د دې ناروغي د تشخیص، درملنې او د مپوهوي په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې د بنسټ د دې ستونزو د حل لپاره هڅه کوي. د غشان د سرطاني ناروغي برخې ډاکټران وایي چې یو شمېر د ډبل ناروغۍ ته مخنیوي وړي وړ وي او دې ناروغۍ پر وخت تشخیص ډېر مهم دی. نور جزئیات سنکه کړ په راپور کې.
نن د فبروري 3 نیټه د سرطان نړیوالې ورځ سره برابره ده. دا ورځ په نړیواله کچه د سرطان د مخنیوي، تشخیص او درملنې په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې په دې ناروغۍ اخته کسان او کورنۍ د سرطان د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د سرطان درملنې لپاره باید نورو هیوادونو، په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. احمد خالد امرخیل، یو افغان خبریال چې له تیرو 8 کلونو راهیسې په جلدي سرطان اخته دی، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې درملنې لپاره په زلونو ګاونډي هیواد پاکستان او دغه شان هند ته تللی، خو اوس د مالي او ویزو د ستونزو له امله د هیوادونو ته تګ هم ورته ستونزمن دی.
په افغانستان کې د دې ډول ناروغۍ درملنې لپاره هیڅ ځانګړی یا مشخص بنسټ شتون نه لري او هیڅ روغتون ته چې هر څومره روغتونونو ته چې مراجعه کوي دوی دې نشي کولای چې په بشپړه توګه ستاسو د دې ناروغۍ درملنه وکړي. متاسفانه چې زه خپل تر اوسه پورې په دې نه بریالی شوی چې په بشپړه توګه د دې ناروغۍ درملنه وکړم.
د کابل اوسیدونکو نومان وایي په ځان تشخیص او د درملنې د سمو امکاناتو د نشتون نه عملي د 3 کلنه لور چې د ځیګر په سرطان اخته وه یوه اونۍ مخکې مړه شوه.
نظر په سیستم باندې چې ضعیفه ده نو معاینات درې څلور ورځې وخت ونیولو ترڅو د دې تکلیف مشخص شي. بیا هغه وویل چې دا جګر سرطان لري. د دې تقریبا 50% جګر د منځه تللی و او کندزي مغزي هم ورته پیدا کړی وه. دې حالت ته سنو چې موږ دا په بل ملک ته بیولې وه او هلته تداوي کړی وه، نو موږ مجبور وو چې دلته ورته په تمه اوسو او دا د وینټیلیټر لاندې وه، اکسیجن ورته لګېدلی و. د همدغې مجبوریتونو لاسه چې موږ دلته ښه ډاکټرانو او ښه وسایلو باندې مجهز شو مشرف خانی نه لرو په افغانستان کې موږ نشو کولای چې د دې تداوی په وخت سره وکړو او متاسفانه چې خپل ځان له لاسه ورکړو.
دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي څو له نړیوالو بنسټونو سره په همغږي د سرطان ناروغۍ د درملنې لپاره په امکاناتو مجهز ځانګړي مرکزونه جوړ کړي څو ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلو ته اړ نه شي. په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مشر شفق شینواری په دې هېواد کې د سرطان د تشخیص، درملنې او سرطان په اړه د عامه پوهاوي د کموالي په برخه کې ستونزې مني او وایي اویا سلنه ناروغان چې رادیوتراپي یا د وړانګو درملنې ته اړتیا لري په هېواد کې د دې ماشین د نشتوالي له امله اړ دي ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي. ښاغلی شینواری زیاته کړه د دې ستونزې د حل په موخه د یاد بنسټ هڅې روانې دي.
افغانستان کینسر فاؤنډیشن هڅه دا ده چې د یو څلور پنځو هېوادونو سره په همانګې باندې د 2015 کې یو څلور ماشینونه را انتقال کړه، ځکه چې دا خورا قیمتي ماشینونه دي چې میلیونونه ډالر قیمت لري. نو موږ عامې روغتیا وزارت سره او همدارنګه نورو ادارو سره نړیوال سازمان سره په همانګې باندې کار کړو چې تر څو دغه پروسه لا ګړندۍ شي او هېوادوال چې دي په خپل ګران هېواد کې درملنې برخه کې او خاص کر په رادیوتراپۍ کې برخه کې دوی ته لاسرسی ولري.
د ښاغلي شینواری په خبره دا بنسټ په 2018 کال کې د سرطان په اړه د عامه پوهاوي او د اړوند ډاکترانو د روزنې او ظرفیت لوړونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ د معلوماتو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هېواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 5 لکو ته رسېده چې د یاد بنسټ په ټکو هر کال 9000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي چې څه کم 6.5% یې مري. خو دا ناروغۍ د مخنیوي وړ ده او که پر وخت تشخیص سي درملنه یې اسانه کېږي. په دې اړه چې د سرطان ناروغۍ په وخت تشخیص او درملنه څومره ارزښت لري، د عمومي جراحي برخې متخصص ډاکټر فضل حق غوسی ازادي راډیو ته وویل:
د مرحله اول اگر تکلیف سرطان تشخیص شوه،
که په لومړیو پړاوونو کې د سرطان ناروغي تشخیص شي، د بدن نورو غړو ته د هغې د انتشار مخنیوي کېدای شي او د درملنې مسیر هم بدلیږي. او همداراز که ناوخت تشخیص شي، امکان لري ناروغ یو کال ژوندی پاتې شي. خو که په لومړیو پړاوونو کې تشخیص شي، د مریض د ژوند موده ډیرېدای شي.
ښاغلی غوسی زیاته کړه چې د یو شمیر سرطاني ناروغیو د مخنیوي لپاره پکار ده چې د لمر پر وړاندې له خپل جول څخه ساتنه وکړو، د تنباکو او یا الکول له کارونې ډډه وکړو او دغه شان د وزن د کنټرول لپاره باید فزیکي فعالیتونه ولرو څو روغ پاتې شو. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د سرطان ناروغان سربیره پر دې چې د دې ناروغۍ له کړاوونو ځورېږي، له رواني فشارونو او رنځونو سره هم مخ وي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو د کورنۍ غړو یا د دې په چاپیریال کې د دغه ناروغانو سره چې څوک وي، په کار ده چې ډیر خبر خورد ورسره وکي په داسې توګه باندې چې د ټولنې د یو نورمال او یا د یو خاص وګړي سره کیږي، تر څو دوی دا حس نه کړي چې په دې رنځ باندې اخته کسان د ټولنې څخه ګواکې بیل کسان دي یا بیلودونکي کسان دي. نو له دوی سره په ټوله معنا باندې مینه او یو متفاوت مثبت چلند ورسره
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 60,000 افغانان د سرطان په بیلابیلو ډولونو اخته کیږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، میری، شونډې، خولې، رحم او سږي سرطانونه دي. د افغانستان د سرطان کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو له مخې د سینې سرطان په دې هېواد کې د تیر هجري لمریز کال په پرتله 50.9% زیات شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 8 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
15 دقیقه بس خبرونه در تامل خوز خبرونه. سلام نو وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د مازګر سلور نیمه بجې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خزې خوندي او غزمنو سي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله لزیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او مؤثره روغتي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلی ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر خزو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. UNFPA په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګول پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت پی وو بیان کې وایي چې دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ پراختیا او د دوړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات دي. وروسته خبرم دا چې نن د فبروري څلورمه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. ساکل د دې ورځې شعار له سرطان سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ له هغو هېوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله وروسته پاتې دی. د سرطان پر ضد د مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه د سرطان د ناروغانو شمېر شاوخوا 15 لکو ته رسېده. د لازم روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشتوالي له وجې له دې دلی د مړینو شمېر نږدې 6 سلنه راپور شوی دی.
25 دقیقې.
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیه په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل. د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره یې پخواني مجاهدین دي. د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندي امریکایي مؤسسه ده او د هغه څه پر اساس چې دې بنسټ پر خپل وی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي. د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلیدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې ګډونوال محمد محقق ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپل طرح وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنه کړي نو میدانی اقدامات به وکړي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلې دي. که څه هم دې شورا دا موضوع تایید کړی نه ده خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا لغړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیاوی یو بده نخه ده او دا شی چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیقه او د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی زموش میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ لغړیو سره د مقاومت د عالي شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډیر مننه سروان صاحب. سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلی صدیقی صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړي دي، د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومه ناسته د ګلوبل پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوال سولې بنسټ له غړو سره کړې وه. ما ته سوال دا ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغو چا سے دوی سر ناست کڑے و عبدالرشید دوستم محمد محقق الماز زاید بصیر انوار دغراز دغه شورا نور غړو نو په افغانستان کې د سولې دغه پروسه څو ځلې اته د جمهوریت په وروستۍ کې یو کال دوه کاله مخکې د سولې علي شورا سره کار کاوه عمومي خلاص سبوتاش پروسه د دوی لاسه دغه پروسه سبوتاش ولا دغه پروسې کې رقابتونه او یعنی همدغه رهبرانو خپل زامن دی و رقابت لاره دی سولې شورا ته په زور اور بلل د سال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعا کسول راتل یا طالبانو سره مذاکرات کېدل نو دلته ډیر واقع بینانه هغه خلک سي واړو په سولې کې هغه څوک سي په جرګه او جرګماری او په سولې راوستو مسالې کې بلد باید کار کړی وي لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډیر کم تجربه دي شاید اولادونه ښه اشخاصي خود سول پروستو کې د دوی کوم ګډون یا قطر کې دوی مذاکرات کول فقط د دوی د خپل شخصي منافع لپاره او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګلی وو د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوه په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و
لیکن مدقق صاحب اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله لیکن اوس په خپل کې شاید هغه وخت ډېر جدي نه ښکاري د سولې موضوع ځکه چې دوی په قدرت کې ول په یو شکل دی اشکالو
خو دوی فکر کاوه سي امریکایان له افغانستان نه وځي دغه حالات باندې سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای یا ډاکټر صاحب اشرف غنی وو لدوی نه دوی په حساب دی ام یعنی کوم جزئیه تر اخیستله نو دغه پروسه اوس هم دغه ناس زما په نظر سه دغه سوی مورید سي د دوی له لاسه افغانستان یا د افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزل لري او نه او دې ته بیا پاینده کې امیدوار دي چې بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي راغله د سولې د بنسټ هغه کومه اداره سده د ټول دنیا کې دوی د رقم ناس تم لري خو دا باندې دوی کله کله خبرو کې دا مسال ډیر غټ کی زما په نظر ډیر امیدوار نه يم سوال خو دا خپل
پخپل هم دا بنسټ پخپل شاید د سوال وړ بي چې دا بنسټ څومره صلاحيت لري نه دولتي دی نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي خو په هر حال لدین سره صدیق صاحب کا تاسو ته تفسیر وکړي لدین سره چې دغه کسان چې دوی ور سره خبري کړی دي د بنسټ ور سره خبري کړی دي دا ل تیرو سبان درو کلو رئیس په ترکیه کې اوسي په انزوا کې په شکل سره فکر نه کوي چې دوی ته مراجعه کول قسم دی غیر انتفاعی دلیل خواه دوی خود مراجعه کیشه لیکن دغه تصویر یا دا انتباع په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې کله طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیږي نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي
عبدالله بخونکي خدای په نامه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او اوریدونکو ته او مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم دغه نوروز ته جناب سروا صاحب د مدقق صاحب د خبرو په تایید سره یو خو باید څو ټکي ته اشاره ولرو اول خدای چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاونډر چې دا خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړای کی چې موږ متوجي سو یو خدای خوشبيني ورته خیو او د دې په څنګه طالبان چې کله چې د ناخ لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سي انجوګانې وي دغه سي برنامه وي چې دوی سره هغه ملاقاتونه وکړي تر څو چې عملا خپل امریکایان پر به موضوع باندې خپل وې دخیل سو برنامه لپاره خو بیا هم یما هدف دي کدا چې دغه کوم ملاقات چې دغه صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړو عزت کم خوشبین دل لپاره چې حداقل امریکایان بده پوي سو چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړ نه د کار غول تر پر هغه جوړ جوړ نه غړغه صلح نه غړي او کوم ملاقات چې د استانبول خلکو سره کړی د صلح په مورد باندې او د دغه
لیکن پښتنه داده صدیق صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې همدغه خلکو په کابل کې واک درلود په هغه وخت کې له دوی سره سوله نه کوله عملا سید چې په قطر کې ځینې خبري وکړي لیکن سوله نه ور سره کوله غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي اوس چې دغه خلک کدي ملي مقاومت جبهه ده کنوري دي مخالف ډلې دي طالبانو دي هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري او نو اوس په څنګه حاضریږي چې له دوی سره خبرې وکړي؟
جناب سرواز صاحب، زه تا خبره سره ویخي موافق دل پاره مکسر پر باسونو کې همدا خبره ته ما اشاره درلود او کړی مې ده چې طالبان هیڅکله شین چراغ د سولې په مراد باندې نه په خوای خودلې نو سیخې نه پر راتلونکي خې ودره پر جوغوی خپل حق خپل هغه کوم چې دوی خپل ډیر تجارتونه او
نو بیا سوال داده شي د دې کتنو ګټه بیا څه شوه؟
فکر کوم هغه دا چې د امریکانو د استخباراتو په لمسون باندې دغسې انجوګانی لکه څنګه چې په خوا طالبانو لپاره دغسې مستقیم امریکان دخیل نه وو، هغه وروسته بیا که مستقیم امریکان طالبانو سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین تړون چې ورسره وکړه دغه په خوا کې چیرې مونږ متوجه سوی جناب سرواز، دغسې انجوګانی وي چې طالبانو سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې تر څو چې د د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبرې ولري او بل اخره په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کړي او امریکایان ترې
وځي. همدغه
پروسه بیا روان ده.
امریکایان کور ودان. مدقیق صاحب ستاسو نظر څه دی؟ لکه څنګه چې صدیقي صاحب وایي که څه هم وایي دا یوه غیر دولتي اداره ده یا بنسټ دی، خو لیکن دا دې ته بیرته لاره هواروي چې د دولت په سطح هم له دغو کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري.
څارون څه بول خو دل نومنه د فاونډیشن خصوصا په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مخمنسته کومه نتیجه نه ورکړې. زما په نظر سیدا به د امریکا حتی د دولت سیسي د وزارت خارجي یا د خپل د سی آی ای لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کومه. دا فقط یو وړه پروژه به اشخاص شاید ډیر عادي خلک ناست کړي ده در خپل ناست به مخکې په ترکیه کې حکمت کرزی او مصطفی مستور د غراس نورم تقریبا پروس کال یو غونډه جوړه شوی و دوی سره ناست یو کړي. خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دی سولې راسي، خو له دوی نه امیدواري نسته. له دغه خبرو نه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي. صرف هغه بنسټ راغلی دوی سره ناست کړي، خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ژوند درست مادي امکانات لري.
مننه مدقیق صاحب. که یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روسي انکشافات دي، د مقاومت عالی شورا د اسایل مشانو سره د کتلي خبرونه به مو اوریدلی وي. قسم د شورا دا خبري رد کړی دی، خو تر دې مخکې هم مخکې ما اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خپاره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلی دی. فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو شی انتخاب په لاس ورغلی دی؟ دا کسان فکر کوي چې شی انتخابي د پاکستان لپاره؟
دوی خو پاکستان مخکې لوبولی وو د افغانستان د جهاد په وخت کې. تاسو وګورئ درست په افغانستان کې دوی رهبرانو جهاد وکړ او دا اوس ورځ کې هم موضوع د قواد فشار ده چې طالبانو توخي چې دغه موږ له نورو ډلو سره ملاقاتونه کوو. اگر چې خپل د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا د موضوع رد کړل چې موږ ناسته نه ده کړې، خو تر رجا خبرې ما ناسته سوې ده. دوی ملاقاتونه کړي دي، حتی د دفترو پیشنهاد ورته سوی ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل سي. یعنی بیا د یو بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصېدل دي. خو فکر کوم په لویه کچه نړیواله ټولنه یا خاص توګه امریکا متحده ایالات سي دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و د افغانستان ټول نظام طالبانو ته پلاس کې ورکړي. فکر نه کوم چې آی اس آی هم دومره په لوړه کچه دوی ته بدرس دفترونه ورکړي، خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي د رهبران برادي، بیا به یو شل کال بیا جګړه کیږي. د دې امکانات واقعا خپل پاکستان له دې نه دغه خپل فشار نه استفاده کوي، له هر چا سره غوی ملاقاتونه هم کوي. په جالب ده په ورځ د پاکستان استازي کابل ته راځي، په هغه ورځ په خوست باندې بمبار کیږي او خپل د طالبانو په منځ کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري. اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل د عباسستان اگزی دغه وروستۍ خبرې، نو ستاسو خبره درسته ده یو قوه د فشار به وي. خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغه خلکو زو ترکیه کې دي له دونه به ګمان کوم چې جوړ شي. اگر چې محمد موافق کیلی اوس موږ به عملی او میدانی اقدامات پیل کړو، خو زه په دوی کې بیا دا زور د شیمام نه لرم او بیا داسې څوک نه وینم سه د دوی سره ودرېږي بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بله جګړه کیږي. نو
ډېره مننه سلامت اوسه صدیقي صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې که چېرته پاکستان د دوی ملاتړ وکړي نو دا وسو توان دا خلک لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي؟
جناب سروان صاحب، که چېرې موږ متوجه شو په افغانستان کې د داود خان نه تر اوسه پورې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي، او واقعا چې پاکستانیان همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود، د لپاره چې موږ یو ډیر سرحد لرو او د دې په څنګ کې هغوی ډیر ژور نفوس لري، موږ په سیاسونو کې متاسفانه بدبختانه، او د دې په څنګ کې هلته ډیر روسي ډلې همیشه هلته هغوی حمایت کړی، لکه څنګه چې طالب د دوی په لاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه و یو طرف ته، بل طرف کې چیرې موږ ته وجه شوی دا د متفقین ناست په دوبه کې هندوستان سره دغه خبرې دي چې بالاخره پاکستان لږ ذره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي. خو یو دا ده چې په خپله پاکستان او دا ده چې پروژې نیسي، البته د امریکایانو لخوا پروژې نیول کیږي او په دوی تطبیقوي.
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي.
بله، هم د ټي ټي پی لپاره هم د بلوچستان لپاره، چې اکثره پاکستانیان وایي چې بلوچستان او د دې پسند کې بلتون غوښتن کې، او د دې پسند کې دغه ټي ټي پی والا چې په افغانستان کې اوسي کې دوی یو طرف د قضیا، او د دې پسند کې دوی وایي چې دا ټي ټي پی د هندوستانه پیسې اخیستل کیږي او بلاخره پاکستان کې موږ لپاره غټ نامنی جوړ کړی. نو دا کسې خبرې دي چې بلاخره کېدی سي چې دوی وکولی شي حداقل منطقه ناامن کړي، نه په ناامن کولو کې دوی واقعا پاکستان رول لري، دا باید د
شرط. ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسه. مدقیق صاحب، تاسو له ښاغلی صدیقي سره موافق یاست؟ البته دې ته په پام چې د ځینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې ښاغلی صدیقي هم ورته اشاره وکړه، د داود خان له وخته پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله، یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی، هغوی ته کمونستان ویل کېدل، او دا ادعا کېده چې هغوی د دین مخالف دي، او هلته مذهبیون پارول او دلته رالیږل یا ملاتړ یې کو، په دې نامه په افغانستان کې جنگ جاری ساته. لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده، هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه په همدې وسیلې کوي.
څارون صاحب، سناریو عین هغه سناریو سي صدیقي صاحب ویلې، په افغانستان کې کده جهاد د دوري او سي شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه، لږ وخت په وخت په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره، خو د اوس لپاره هم خپل پاکستان هم دغه عین پروسه د پاکستان لخوا نه د جمهوریت په مقابل کې کومه جبهه جوړه شوې و. اوس د دې برعکس شوی ده، د افغانستان لخوا نه خپل د ټي ټي پی غټ خطر سي، خاص توګه په خیبر پختونخوا کې، د خپل د کوټه کې، په بلوچستان کې دغه فشار نه سيدي، دا یو غټ ستونزه ده. او کومه حربه سي تاسو یاد کړله، واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده، یعنی اوس د اسلام په نوم که دوی خبره کوي، نو که دغه رهبرانو سره دوی ملاقاتونه کړي دي، یا دوی که دفترونه ورکوي، بیا بل یو جګړه شروع کیږي، پاکستان خپل کوم منافع لري. په خاص توګه زیات تاثیرات د اوسې د هندوستان له استازو سره سي کوم ملاقاتونه سوي دي. هندوستان د اوس په لومړی کلو کې د اسلامي امارت سره راغی، طالبان راغلل، د غوی یعنی هندوستان اصلا کوم رول نه درلود. اوس برعکس په افغانستان کې د هندوستان کوم رول لري، له دې نه پاکستان په ډېر ویره کې هم ده، او کوم شی چې غوښتل عین موضوع سي له مجاهدینو نه غوښتل، طالبان هم دغه غوښتل سي باید دوی یعنی دوی لاسپوڅي راسي، برعکس قضیه برعکس وله. نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی له لاسه تللې ده، خو بیا هم توطیه جوړوي سي په هر حالت کې په افغانستان کې ډیورند د فرضي کرښې، په افغانستان د اوبو، په افغانستان کې د نور ملکونو، د منځنۍ اسیا ته د دوی د تجارتي لارې، دغه کوم مسایل دي چې هغوی له ستونزو سره مخامخ.
بله، ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو دا امکان څومره وینئ چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نورې مخالفې ډلې به پر پاکستان باور وکړي او دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه به وکړي؟ دا خو جلا خبره ده، کدا صحیح یا کنی صحیح چې آی اس آی دوی ته مراجعه کړې ده، دوی به څومره له هغوی سره همکاري ته حاضر شي؟
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود په یو دوره کې چې بیرته همدغه د امریکایانو په ترو باندې طالبان وځپل سو له منځه ولاړه او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي بیا افغانستان ته راغی. په دویم ځل کې طالبان په تو پوه شو چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده پکار در لپاره چې د پیسو په مقابل کې هغوی مونږ ونیول وو ګوانتانامو امریکایانو ته مو تسلیم کړل وو د دې په څنګ سه ووژل سه. نو مقامات مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي. دوی لپاره خو با خامخا تجربه وي، د دې ډېر کسان هم وجل سوی پاکستان کې په نور ادارو کې، مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې غټ مشکل اقتصادي مشکلات دي. او غټ یو موضوع، بل موضوع دا ده چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جنگ لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او ارث قربانه او بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو. نو بنان په دې اساس وخت یو طرف خو ایکا چې د یو مشهور نظام وای او لاسپوسی خلک نه وای او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای د خزو مشروعیت دا وغه موضوع چې باید ولز د دې حمایت کړه وای ولز هم د دین نه نفرت کی. یو طرف بل طرف ته چې دا پاکستان چې وسه ایسای استخبارات چې د دغه سیاسي رهبرانو سره ملاقاتونه کی، بل اخر او سید چې وس مونږ وای چې نفوس نستا وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي. دغه پر چې بیکاری بیروزګاری ده هغه خپل هغه پخوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي.
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پنایوسی
مامه کې دغه قضیه مې دلته لپاره تشریح کړې چې بالکل لکه څنګه چې دوی
لیکن بیا سوال دا سوال دلته ده چې څه تضمین شته چې که مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پي سره معامله کړي او دوی په میدان پرېږدي؟
دا خو یو واقعي خبره ده لکه څنګه چې اینه پروسې په طالبانو کې د بودی خلکم بده پوه چې دغه معامله په مونږم کېږي. تاسو وسو ګورئ چې دا استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډېر غټ نیوک به پاکستان باندې ضرورت الف نتریا بول بیا ما خلکو سره ناشته کوي. ینه دا په دمانا چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن سره خو داسې نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوي. یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع خو پوهه پوری مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خند جوړوي سي او جوړونکي هم دا او د پاکستانه بغیر موږ بل څوک موږ سره نه همکاري کوي سي نه به موږ اعتماد کوي سي. بینان دوی زه فکر کوم چې دوی لپاره مخاف شان ده، دوی لپاره دا مخاف شان ده، ولې دواړو لپاره یو پرې 50 کال کې اوبر سره پیژني یو خو معاملې سره کړی یو تنم د الله پر ازا دوی د خپل شخصي کټ لپاره قرباني کړی. نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد ته کې سید چې دوی به نه وژل ودر لپاره کې چیر راس وګوري کله چې سقوط کړي سقوط پر ورځ کنده قصد رهبران چې دوی هم د پاکستان یو وسته. یعنی دا په خپل د یو په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې په ما غوړس تاسو مونږ پاکستان یو
وسته. فکر نه کوي چې تصادف وو؟
زه فکر کوم چې تصادف بدل لپاره نه چې پاکستان په دې جګړه کې په دې طالبانو پر اتک باندې په مسائل باندې په سقوط کې اگر چې مونږ تاسو ټول په جریان کې او بیا دا خلک په ډېر کافیات تاسو وکړي زه په خپل د جریان کې هم دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې او البته دا یو جمله سره زمخ کې وو کله بیا دغه نوروسه د پروسه وزن ډول سو د پروسه وزن ډول سو په دې کې د دوالو مجلسای رؤسا پکې وو او دا دغه ورځ مال ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ داخله کې انتقال کو. ینه دا خپل ممکن چې د پروسه سقوط سم په ذهن ته مورغه چې دغه ورځ عمدل لپاره ساتل سو چې د خلک باید وېستل سي. ینه دا بيخي په دې کې زه بيخي تصادف نه وینم دغه لپاره تصادف نه وینم چې دا برنامه یو زروز هغه سوجا ورسته بیا دوباره په دې وړاندې لپاره په نظر کې ونیول شو. نو فکر کوم چې دغه سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد لري او د دوی نسار سم ترلاسه کړی او د پاکستان په موجودیت باندې داخله کړ رهبران شو کنه داخله کړ رهبران نو خو یې اصلي هم ورته ورکړي پیسې هم ورته ورکړي. دوی خو متاسفانه چې د کافي تعلیم او نه درلود او نه په ولس کې داسې محبوبیت درلود همدا خلکو چې دوی یهودي او عادي شخص نه دوی نه غړ غټ مشران جوړ کړ. نو بینان دوی پاکستان هر کار کړی سی یو دی یو پوره چې موږ لپاره خاص شان پاکستان دا او دوی د پاکستان مره هغه حساب باید د حساب دوی لیډران جوړ کړل.
ډیر مننه. سلامت اوسې. وخت کم لرو دا ورسته پښتنه به ویل شاغله مدقیق صاحب. مدقیق صاحب وای ځنی وای چې طالبانو د جګړې لپاره ښه زمينه مساعده کړې ده. خلک له ځانه ناراضه کړي دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړي دي، لکه د ښځو ځپل او د هغوی حقونه نه ورکول. نور دا هغه مسایل دي چې نړیواله ټولنه هم له ځانه پردی کړي او لري کړي ده. نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څه ناسه نړیوال دی هیواد ملاتړ ترلاسه کوي، هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولی شي. د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی؟
څروان څه بیا خو یو معقوله ده، وایي که له یو سوري نه سړی دوه ځله یو مار وچیچي څوک، نو هغه به ډېر بدبخت انسان وي. تاسې مخکې د دغه رهبرانو وښودله دوی د افغانستان یعنی د دوی د ډېرو وړو منافعو لپاره ټول سیاسیون تنها دوی نه کوم څوک ترکیه کې دي، افغانستان ټول سیاسیون د خپلو وړو منافعو لپاره ډېر غټ غټ مسایل چې د وطن په سطحې لغونه تیریږي. درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه اوسني فشارونه سي اقتصادي فشارونه، یعنی دوی دولت د مامورینو د معاشونه ویلې درې میاشتې معاش نه څه ورکوي، د افغانستان حکومتونه د امریکا حکومتونه په دوی باندې بند شول. درسته ده قوه د فشار به دوی ته یو ستونزه برابرېږي، خو کاشکې د افغانانو زه عمومي په عمومي وایم د افغانانو هغه وروستی عقل په سر کې راتلی. موږ همیشه جنګ کړی ده، جګړه هم کړې ده، بیا سولې ته راغلي بیا هم جګړه کړې ده، بیا سولې ته راغلي بیا هم هر څه له لاسه ورکړي دي. نو اوس هم سارې وخت ده، اگر چې کومې غوښتنې سي په ترکیه کې د مقاومت شورا کوي سي دوی هم شمول حکومت وایي، طالبان وایي موږ هم شمول یو، دوی وایي سوله راولو، وایي چې سوله راغلې ده، خو بیا هم دا د حل لار نه ده. افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور ده، باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري، د ښځو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو، له افغانستان نه ټول کدرونه ووتل او دا اوس هم روان دي. غټه ستونزه دغه ده، خو باید اوس هم سره وخت ده که اوس یې شپږ میاشتې وروسته یو کال وروسته یې موږ خپل ګریوان کې سر ټیټ کړو، دغه کوم خودخواهي او کوم شی چې لرو دې ته باید غاړه کېږدو، کنه غیر لغه بیا به همدا توطیه جوړېږي
بالاخره بیا هم ګډوډي وي. پر حال ډېره زیاته مننه د افغانستان د راډیو تلویزیون پخواني مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او همداراز د مشانو جرګې پخواني مرستیال آصف صدیقي څخه او له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې آزادي راډیو اوري.
Mata mata jam dasro laban gaben rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata mata jam dasro laban gaben rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sarigada samusa parta da hijran wahaliya samusa parta da hijran wahaliya mata mata jam dasola pon gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad sagar gaba padha daba
Sa sa da da re sa sa ga sa ga ga re sa sa da da pa pa ga pa pa sa da da.